یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې خبری برخه یې څه باندې دیرش دقیقې ده. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د تلیا میزان ولسم د اکتوبر میاشتې نهمه. دا خبرونه په خبرونو پیلیږي. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایډن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل سوې وه چې له افغانستانه ووځي مړه سوي دي. د جی پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ترافیکي پیښو کې مړه سوي، 6 تنه وژل سوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل سوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه سوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیره شپه په کابل کې په حق ورسید. دده د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سږو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې د رسنیو په تودو بحثونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو ښارونو او پانتونونو کې تیره شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پوره سوې، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهرهچیانو په خپلو ښارونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنهیي به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړې چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه سوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړې، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لویې ځوابي حملې د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټیلیګرام کې د غرض ویلي چې روسیې دوې سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني او د اوکراینی ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قمندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قمندان سرګي سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قمندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې درېیم وار دی چې د روسیې جګپوړي قمندانان بدلیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي.
د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله دي چې دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزه بحث کړی.
د غزنی، پکتیا او میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه دي ژر ورغول سي.
زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي، ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
دا هم ورې چې د کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک د شولو پاکو اوبو رسولو د دوو پروژو پر بشپړېدو خوشحاله دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلست. تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي دي. سی این این تلویزیونی شبکې د دوو با خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دواړو لوریو له ترهګرۍ سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له څه د پاتسه دوه میاشتې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبري کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی چې دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی وو. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو باخبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم دې خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. له کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د هغې د مشزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بېخبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو له پیل خبر ورکړی. خو داسې مهال چې له هغې پیښې څه د پاسه دوه میاشتې تېرېږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات رسنۍ شوي نه دي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریج او حاجي بشیر نورزي تبادله وشوه. تر خوا اسپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مهال د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان وساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې له القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده، او داسې مهال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو اوسیدونکو وایي تیرو سیلابونو یې د کلیو او ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو ډیری پلونه او پلچکونه یوړل چې اوس یې له کبله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. دوی وایي چې ژمی را روان دی، نو دغه سختي به نورې هم زیاتې سي. طالبان ژمنه کوي چې د دغو پلونو او پلچکونو د رغولو لپاره پلان لري.
د غزنی اندړ او ګیرو ولسوالیو ترمنځ په غزیدلو لارو دوه پلونه چې په داورستیو کې سیلابي اوبو یوړل، د سیمې خلک وایي اوس یې له امله له سختو ستونزو سره مخ او د یو ساعت لاره په څو ساعتونو کې لنډوي. دا یوازې دغه دوه پلونه نه دي چې اوبو وړي، بلکې په غزنی ولایت کې ډیری پلونه، پلچکونه او سړکونه دغه سیلابي اوبو خراب کړل چې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس سخت ورسره په عذاب دي. شریف الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي لارې ګودرې ټولې سیلابي اوبو خرابې کړي، اوس خلک نسي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
دغه دغه خراب شوی دي سړکونه او دغه لارې نه ده، دا باید بېرته بیا رغونه وسي جوړې سي. نه خلک ډېر په عذاب دي، کوڅې خرابې دي، ټولې اوبه وړې دي، نه داسې جوړې سي ډېره ښه خبره ده.
دغه سیلابونو نه یوازې په غزنی بلکې د غزنی په څنګلوري ولایت پکتیکا کې هم لوی لارې خرابې او پلونه پلچکونه یې وران کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم له ورته ستونزې څخه کړېږي. زاهد پکتیکا وال د مرکز شرنی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دلته خرابو لارو رنځورانو، سوداګرو، عوامو خلکو ته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
ورستیو بورشتونو کې د پکتیکا ولایت ډېرې لوی لارې پلچکونه خراب شوي دي او ولسونه ډېر په ستونزو کې دي ورسره. نو دا مو غوښتنه ده له مرکزي حکومت او موسساتو، نړیوالو موسساتو نه، چې دا موږ ته ورغوي. زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په میدان وردګو ولایت کې هم د سختو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راغلل. دلته یې هم په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه، زیات شمېر لوی لارې خرابې او ډیری پلونه پلچکونه یې ویجاړ کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي اوس له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. همایون بهادوري د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ژمی را روان دی او دغه ستونزې به یو په څلور سي
وطن کې او د کلیو او باندې لارې سیلونو ورانه کړي دي بيخي پلچه کې وړي دي لارې سخته شوي دي ډیرای ځوینه کې خدا شوي دي چې د موټرو تاګ را تاګ ستونزمن کړي دي خصوصا هغه کلی چې د غرونو خو ته نږدې دي دغه لارې سیلونو بيخي وجړ کړي دي خرابې کړي دي دغه درغېدو د پور موږ چارواکو غږ کوو چې مرسته وکړي ترڅو د دوه درغېدو د پور یو پلان ونیسي او ځکه ژمای را روان دي ستونزې لا زیاتېږي
دا غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو وسیدونکو وایي وسته دغه خراب ولارو او ماتو پلونو پلچکونو لامل ډیرای خلک زیات ستونزې غالي خو دا چې جمعي را روان دی نو دغه سختۍ به نور هم زیات سي د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه پلونو پلچکونو او لارې ورته جوړ کړي تر څو راتلونکي اسو دسي خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ژمنه کوي یا وایي په پام کې لري چې دغه لارې رغول کیږي د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوی حمید الله مصباح په دی اړه ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې څومره ژر کیږي دا لارې آباد کړو
هم دغه رنګ له ولایتونو تر ولسوالیو چې کومې لارې دي په ولایتونو کې تاسې غزنۍ یاد کړ هلته د کم سړکونو چېسته د هغو سړکونو د حفظ مراقبت پروژې په پام کې لرو او هڅه مو دا د کوشش مو دا دی چې څومره ژر وکولای سو دغه د حفظ مراقبت پروژې په خیر سره پای ته ورسوو
تیرو ورشتونو او دغه ورشتونو لامل راغلو سیلابونو په غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو کې د سړکونو پلونو پلچکونو ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز مزکی خرابې په زرګونه سروي مړه په سلګونه کورونه ایران او په لسګونه کسانی ووجل
د کونړ په لری پرتی ولسوالی نړی کې د شلو په خوبو رسولو دوی پروژې ګټه اخیستنی ته وسپارل شو خلک ورته خوشاله دي
د کونړ نړی ولسوالی چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالی سره نږدې پرته ده او په خوا پکې د ډیورن د لانجمنې کرخې پر سر د پاکستانی ځواکونو او افغان سرتیرو ترمنځ څو ځل مخامخ نښتې شوي اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو د نشتون سره مخ دي د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مسؤلین وایي په یاد ولسوالۍ کې 412 کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو دوه پروژې جوړې کړې چې ټول لګښتې نږدې 1,000,000 افغانۍ کېږي په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
دا یو داسې پروژه ده چې ټول انسانانو او د دې ځای خلکو ته پکې خیر دی حتی دا چې د دنیا مخلوقات مار لړم او هوایی مرغۍ او میګانو ته پکې خیر دی
ځایی اوسیدونکي وایي په خوایې له سیند او خوړونو ناپاک اوبه په ډېرو ستونزو کورونو ته رسولې چې له امله به یې ډېری وختونه د هاضمې سیسټم په ناروغیو اخته کېدل اوس چې ورته د پاکو اوبو غم وخوړل شو پرې خوښ دي د زرو کڅ اوسیدونکي ګل محمد
پروژه رالو دا بیره ویستې نو په دې موږ خوشحالي کوو موږ ټول خلکو ته مبارکي ورکوو حکومت ته اسلامي امارت
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سخلو پاکو بو دو پروژې په داسې حال کې بشپړېږي چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د کونړ او هیواد زیاتو برخو اوسیدونکو د سخلو پاکو بو نشټون لګنو ستونزو سره مخ کړی دي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دی اوسم یو نړیواله مسأله د اوکرين په زاپوریجا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې 13 شپه لشت لږه ولس کسان وژل سوي اوکرين چارواکو ویلي چې لږونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران سوي دي سپی ولستان ځای په استودیو کې د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بیګا بریدونه کړي د زاپروژیا د ښاری شورا سیکرتر اناتولی کورتیف ویلی په دې بریدونو کې لکتر لګه ولس کسان وژل شوي کورتیف زیاته کړي 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمی تخریب شوي زاپروژیا تیرونې د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو خو روسی ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپل رسنیو خبرو شو انزورونو کې خودل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي په زاپروژیا باندې دا په یو اونۍ کې دویمه ستره حمله ده د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو لس کسان وژل شول
روسیه د زاپروژیا د اټومي بټي کنټرول هم پلاس کې اخیسته. روسیه ورسره له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پروند کریمیا ټاپو وزمي او روسیه ترمنځ یو اصلي پل په یو بمی چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته دا پل ور جوړ کړ. په دې پل باندې یو لاری بم حمله وشو چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونی عملی وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپل قومانده بدل کړه او همې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدامات وکړل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګ په جنوبي سیمو کې د پاموړ پرمختګ کړی او روسانې په شاته مولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 200 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. اوس بل فريدي سیال څخه ووري چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر امریکایي نشریو د غهیوات ته د تللو بي برخلیک افغانانو په اړه لیکنی خبرې کړې دي. د امریکا ان پی آر رادیو هم پر خپل ویب پاڼه په دې موضوع یو لیکنه لري. دا رادیو وای سپینه ماړی هیل لري چې د هغو افغانانو د مهاجرت پروسه چټکه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. خبرونه زیاتوي تیر کال له افغانستانه د ځواکونو له وتلو او ګډې وډې تخلیه وروسته په امریکا کې د بیا میشتولو ادارې سختي بوخت دي. خبرونه د یو شمیر افغانانو نمونه یاد کړي چې تر اوسه یې څو ځلې ویزې اخیستي خو برخلیک یې نه دی څرګند. په وروستیو کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د امریکا د کانګریس مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ او غوښتنې وکړه چې هغه پریکړه دې تصویب شي چې په امریکا کې د نوو ورغلو افغانانو میشتېدو ته قانوني زمینه برابروي. د دغه پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلي خو د میشتېدو قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وسپاره چې له مخې به یې امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. لاکمټ ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته په کار ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره پر کابل سیند بندونه جوړ کړي لیکي. د اقتصاد د ښه کولو او له بېوزلۍ څخه د وتلو لپاره افغانستان ته لازمه ده چې بهر ته بهیدونکي اوبه مهار کړي. د ورسپانې په باور دا کار به د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو او د بېوزلۍ له کمېدو سره مرسته وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اوبو د مناسب مدیریت او تنظیم په وسیله چې پر کابل سیند بندونو د جوړېدو له لارې ممکن دی د افغانستان اوبه مهاري دی شي. ورسپانه وایي د کابل سیند چې د هندوکش له غرونو سرچینه اخلي او له څو سیندونو جوړ دی 200 کیلومتر اوږدوالی لري چې 460 کیلومتر یې د افغانستان په خاوره او 240 نور یې په پاکستان کې بهیږي.
د ورزګان وسیدونکو وای د سیم کارت تر لاسه کولو لپاره څو ورځې انتظار کوي.
دا شورا وزواج د ورزګان ولایت په مرکز ترنکول شار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د تر لاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لورو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یو ونی هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه جبریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورولا شاولی او کریم الله چې د ورزګان د جراوت او چرچنو لسوالی سخرا غلی دی ازادی راډیو ته داسی وویل
یوارز منن سو ورز نور غلی ما اتورز دا نو ورز تقریبا دا اتورز غلی خلق ډیر ولاړی رشو کش ډیر اما ما دلته ولې د لچوس زمږه کش ورو په چبلاخه هم ورشتای او غټه به عزت دره باید نو وسه
دا وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي ورځي چې می کارت دی وړي
شرکت یې ډیر کې یادي دا دغه ورډیر کې نو چې کار وسی نو موږ دا څلورم پنځم د چناست
د افغان بي سیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړې محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
راځي پندمه میاشته ټول تشېدي مدتکا د مخناسي متګاټا په سړک ما به ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خپل چې وای په وخت په مصر مال مکړی و شل کاس دې بالات وسه د خپل تکناری سوال چې بیا زره کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټر نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټران سره لري چې بیا غټ کوټر سره
بل خو بیا د غلطه د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هوار کړي د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د غولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو
ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشری مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي دا هم تفصیلی راپور ضیاء الحق وایي د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبرې بشری مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه
دلته د مرستې راځي دا غوزه والا ته چراسه مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي فقط غوزه کې راسه ایتانه ته کښینی دغه منطقه خلک چې غوزه ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی یاد کړي د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي
مرسته راسي و دا وطنو ته هغه داس خلکو تور کول کېږي چې یا موټر لري یا په مټرانو کې راغلي دا مسکینان خورانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کېږي نو تاسو د طالبان نو مشران صدا هله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی
دا توضیحات نه دی ورکول سوي چې بشری مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشری مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قمندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خنډونه جوړول
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فالج د دې مخه هم دوی نیوله په ډېرو مواردو کې موږ شهیدان یو چې واکسیناتوران نیول شوي دي حتی وژل شوي دي
د تیر جمهوری نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشری مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشری مرستې یرغمل کولې دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشری مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په وروستیو کې ویلي یوازې په تیر اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې او 10% د طالب وسلولو لخوا وو وچا ویلي دي چې په تیر اګست میاشت کې دوه مرستې رسونکي وجل سوي 4 ټپیان سوي او 14 نور توقیف سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین گریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشری مرستو رسول دي. په ملګری ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزای وایي په اغیزناک ډول د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي.
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختاره وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه د دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار ده چې د افغانستان د لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټه جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمائندګي ولري، او هم دا راز کوم انټرنیشنل انجوګانې او کوم مشهوري لوی انجوګانې چې دي د هغوی نمائندګي هم وي، او هغوی هر یو پروژه چې منځوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی، او غنی اداري هڅه کوي چې دغه اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چارې یقیني کړي. روسله هغه چې طالبانو د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو، او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیوالو څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي، او د مرستو د رسد په لار کې موږ همکاري کوو کومک وکړو. ولې متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو چې څوک مستحق دی غوته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کې او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده، بلکې د همکارۍ په معنا چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یوه کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یوه ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی، او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یوه سوداګریز بانک ته ورکول سوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي، او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی؟
ستاسو له پیغامونو
سید الله د شهزاد پانتون د تیفون زیر پنځم کال محصل یم. زما پیغام د ازادي رډو ته دا دی، زمونږ د درې سمسترو بدلېشه نه دا ولا شوی، او مونږ ډیر زیات اقتصادي ستونزې لرو. نو ازادي رډو نه لري زمونږ دا پیغام نشر کړی چې لورپور چارواکو ته زمونږ غوږ رسیږي تر څو زمونږ غم وخوري. وسلام
شرپنین د هلمند ولایت نیمه د سیمې څخه داسې دا پیغام راوړم. اوس ځکه چې د کښتو وخت دی، نو د مجاهدینو څخه زه دا خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې د تاریاک مخبري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه شول سږکال هم بیا وکړسول، یوه ګونۍ اوس دلته تقریبا په 4000-15000 کالدارې توره مار دي، په 2000 کالدارې سپینه هم مار دي. نو دا به افغانستان یو ډېر بشري بحران سره مخامخ کړي. ډېر به خلک ستړي سي، بیا به پوروړي سي، بیا پورونه نشاده کولی.
زه د اسارک دولسوالینه عبدالجبار حنیفي خبرې کوم. مخکې د جمهوریت په وخت کې د جلال آباد د خانه د کابل پورې د خوګیانو په ساحه باندې چې سړک روان وو، او مخکې ترمیم کاری او پلچکونه روان وو، وروسته پسې اور پخېده او د میملې پورې پوخ سړک رسېدلی ده. پورته طالبانو یې مخه ونیوله او بېرته یې بند کړ او پرې نه خود. اوس هیله لرو چې طالبانو حکومت دا سړک پوخ کړي، او ډېر غټ ضرورت ده، او ډېر لس پې پروت ده. له جلال آباد نه تر کابله پورې مکمل لس پې پروت ده، امنیت خوندي ده او کوم مشکلات نه لري. و جوړېدو ته ډېر ضرورت ده. سړک ډېر کنډ او کپړ ده، سیلابونه سرا شي په میاشتو میاشتو سړک ورانی.
ټولو ته دې ما سلامونه دې ورسېږي. فصل سلامه دې ما دغه پیغام درته پرېږدمه چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې یعنې بارډر کنه مینځ نو ویشتل دي وهل دي.